بندرنګه یو د عقل یو نظر وجود لري یو شکاب ونه کړې متری دی هغه د چې سولې باندې ټول خواوې د افغانستان ټول خلک د افغانستان سیاسي معاصر شخصیتونه ټول لري شخصیتونه د ټول توافق لري اما په میکانیزمونو باندې اختلاف وجود لري نو په دې اساس زه فکر کوم چې د زیاتو سیاسي معاصرو څېرو د کاندیدانو د ګوندونو د مشرانو او استازو نه ګډون طبیعتا د جرګې په مسؤلیت او لاسته راوړنو باندې به ناوړې اغېزې ولري او یو ډول د جرګې ښکاري چې حکومتي بره نیولې ده
اسلام صاحب داسې ښکاري چې تاسو یو څه ناروغ هم یاست خو ډېره بخنه غواړو چې تاسو ته مزاحمت درک یوه بل پښتنه هغه بله هغه دا چې ولې دغه د سولې په برخه کې یوه کورنۍ اجماع نه رامنځته کیږي تر اوسه پورې ډېرې هڅې شوي افغان ولسمشر نور اړخونه په دې تاکید کوي چې مونږ دغه اجماع رامنځته کړي خو په عملا لیدل کیږي چې کورنۍ اجماع د سولې په برخه کې نشته موږ شاهدان وو چې 2500 کسیز پلاوی د افغانستان د دولت لخوا وټاکل شو چې دوه تر لړ شي هغه هم په وروستۍ شېبه کې لغوه شو په د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي وایي چې په نړیواله سطح د افغانستان د سولې لپاره اجماع رامنځته شوی دی سیمیز اجماع د رامنځته کېدو لپاره هم هڅې روانې دي مګر په کور کې مونږ دیننه دغه څه یو شی نه لرو ولې دومره ناتوان یو
دوار خونه به اوچیلو یا ورخ داله چه که املکت که سلویخ کاله دمه اعتماده این پزوه حاکمه سیوی ایدیولوژیگاه رو سر تقابل کری جنگونه سیوی ناخوالی را من سیوی دی پایلو بایم در شو شیوی در در انتظار لری ندار یا مثلا بله مثلا داره چه متاسفانه ملی وحدت حکومت څه په ځواب کې یو نو مشهور حکومت لا ول نه دونه فایکرایټ څه هټه په خپل باندې څه ویل ما نه مسکه یعنی دا د مخالف کلوپونه چې د جان کیری په ساته ته ما څه دونه فایکرایټ څه په خپل باندې څه د اقلی او اجماع ما مسکه بل د افغانستان د دولت رهبری په دې وړه توانه ده چې ټول سیاسي خواوې باندې ټول کې او د اعتماد فضا را مسکه دا بل مسله ده چې فکر کوم چې چیرې دا وسیاد دوام وکړي لکه چې په دوه کې د دوه غونډې ته به پایلو داسې جوړې به هم به پایلې وي او نتیجه به ونه
دغه مختلف لوري په تیر بیا د راتلونکي ولسمشري د انتخاباتو ټیمونو چې دغه لوی جرګه تحریم کړي ده آیا د دوی لپاره دا مهمه و چې دغه جرګې نه استفاده ونشي افغان ولسمشر د خپل مشروعیت د غزولو لپاره لکه څنګه چې دوی ادعا کړي ده آیا دا واقعا هم د لوی جرګو جوړیدل په افغانستان کې کې تاریخ ته وګورو په یو ډول باندې هم لدینه استفاده شوی هغه د نظام حاکم پر راس کې هر څوک په یو ډول ورڅخه استفاده کړي اغه دغه اندېخنه دوی په ځای ده چې لدی جرګې به نه د سولې لپاره بلکې د نورو اهداف لپاره استفاده وکړي افغان ولسمشر
زه د کوم شغلې سوال ده د افغان کڅې ده د جرګې دایره بوله لپاره څه ضرورت دغه لپاره د جرګې اساسي اجندا د سولې مسله ده د سولې په انتخاب ټول لپاره د فاکټوري مطلق څرګندې پلان چې څنګه شایع افغانانو وړي چې په افغانستان کې سوله ده چې د کې څو شکل کوي او د شک چای وجود نه لري او په دې سره هغه چې هلته د سولې په څیر د سولې لپاره مثلا د مثلا موسکاو مثلا د امریکا څنګه یې اساسي بنګالي جمعه دا چې ګوته چې دا د چې کار نه دی باید په میکانیزمونو باندې راځي د سیمه نه داسې یو لوی جرګه راغوښتل چې په دومره لوی نسب په دومره لویو ستونزو باندې یوه مسله او بله مسله دا ده چې لکه چې تاسو ورته اشاره کړې ده متاسفانه حاکمه دغه معمولا د جرګو نه سوې استفاده کړې دا هم زمانه پولې چې خبرې غمې هم د دې جرګې نه د ځان په ګټه سوې استفاده ونه کړي
بلې نصر الله ستانکزی له تاسو نه مننه د کابل پوهنتون د حقوق او علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی تاسو نور زحمت نه درکو پوهیږو چې غږ مو اواز مو ښکاري چې ناروغ یاست خو په هر صورت د جرګې له برکت هغه دی تاسو هم رخصت یست یوه هفته یوه اونۍ به په کور کې یاست او کله چې بیرته پوهنتون ته ځئ د ټولګي په مخکې درېږئ نو په دې هیله چې ناروغي مو هم روغه شوې وي او هغه غږ مو چې اوس معلومیږي چې سم نه دی تاسو ته عاجله شفا غواړو. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو موږ د کابل د پولي تخنیک له پوهنتون چیرې چې لوی جرګې په تالار کې په خیمه کې د مشورتي لوی جرګې محفل روان دی نن ټول خبري پوښښ مو په همدې څرخي. همدا شېبه بیا هم د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر عمر داودزی وینا کوي. تر اوسه پورې وینا نه ده خلاصه شوې خو د کابل سټډیو زما همکار اکرام الله اکرام په افغانستان کې د لوی جرګو تاریخ ته انکتنه کړې. لکه لوی جرګې پیل شوي په تیره بیا د افغانستان په معاصر تاریخ کې او د کومو اهدافو لپاره دغه جرګې دایره شوې دي. اکرام صاحب که په لنډه توګه ووایې ځکه چې په څو شېبو کې ممکن ده چې افغان ولسمشر هم راسي او خپله وینا پیل کړي. مهرباني.
دلچسپی داشتن و میخواستن با مصرف
گیگی بله کابل یه وار بیا د سولی دم درسته. بله اکرام صاحب
یه تکنیک ستونزه و مهرباني.
کابل یو ور بیا د امداد چې دی ویلوی جرګي مشورتي جرګي کوربه دي چې هدف د تیرې سلويخ کلنې جګړې پاتې د حل لارې موندل دي. د لوی مشورتي جرګي د جوړېدو کمیسون ویلي چې په دې جرګه کې نږدې 3000 کسان برخه لري چې ډېر سلنه یې میرمنې دي. دا په تیرو شاوخوا ولسو کلونو کې شپږمه لوی جرګه ده چې د هیواد د مشرانو د ټاکلو اساسي قانون او بهرنۍ نړۍ سره د اوږدمهاله اړیکو د جوړولو او داسې نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په تړاو باندې جوړیږي. په 2002 میلادي کال کې سراري لوی جرګه و چې حمید کرزی د افغانستان د انتقالي ادارې د مشر په توګه وټاک. یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې د سراري لوی جرګې په پایله کې د کابل یو ور بیا له نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماټیک ډول وتړل شو. د راپورونو په اساس په دې لوی جرګه کې 1400 کسانو برخه اخیستې وه. له دې وروسته په 2003 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب لوی جرګه جوړه شوه چې د راپورونو په اساس نږدې 1500 کسان یې ګډونوالو. یو شمیر قانون پوهان د دغه جرګې جوړېدل ځکه د افغانستان لپاره مهم بولي چې لاري د افغانستان اسلامي جمهوریت د دولت لپاره اساسي قانون تصویب شو. لډلې ګل رحمان قاضي ازادي رادیو ته ویل
تمام سیاسین هغه اقل بعد از تانستان کې دا ورځ نیز بشینن او به یو موافقه یا اجماع سیاسي درسته چې وقت جنگ داخلي در افغانستان یې خودش یک نتیجې کاملا ملموس او قابل حساب و دومی هم نتیجه از این بود که قانون اساسی به تصویب رسید. نظام معرفی کرد به مردم افغانستان و اراده مردم افغانستان و اون نظام شامل قوای ثلاثه بود.
خو ځینې کسان نوري صاحب باور لري چې لدی دوه جرګو وروسته د نورو جوړ شوو جرګو پایلې ښې نه وي. صفیه صدیقی چې د سولې د مشورتي وسنۍ جرګې غړي ده او د امنیتي تړون د لوی جرګې ویان د وزادي راډیو ته ویل چې تر ډیره دغه جرګو مشورتي بڼه لرله خو پریکړې چا ونه منلې.
لوی جرګې قانون اساسي او لوی جرګې اضطراری هم یکه جرګه هایی بوده که فیصله هایش الزامی بوده ولی بعد از او از تمام جرګه ها را فیصله هایش تشریفاتی و فیصلهش فقط مشوره دهی بوده و حکومت اگر خواسته چیزی که به نفعش بوده ازش استفاده کرده چیزی که نبوده در زوال ده نینداخت.
نوری صاحب لدی دو جرګو وروسته په افغانستان کې په 1400 تل مریچ کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې ګډه مشورتي جرګه جوړه شوه چې پایلې تر ډیره روښانه نشوي او خې نتیجې نه درلودي. همداشان په 1409 تل مریچ کال کې د سولې لوی مشورتي جرګه جوړه شوه چې په پایله کې د په افغانستان کې د سولې شورا رامنځته شو او په فعالیت باندې پایل وکړه. ولدي وروسته په 2010 کال کې د امریکا سره د امنیتي تړون لوی جرګه چې تقریبا څلور ورځې دوام وکړ خو ظاهرني نتیجه حتی د وخت د ولسمشر حمید کرزي لوري هم ونه منل شو. یو شمیر خلک د وسنۍ جرګې په اړه وایي چې د دې جرګې پایلې لا نامعلوم دي چې وروسته به د څه پایلې راوځي د دې جرګې ناغه څه دي چې اوس ورته جواب نشي ویل کېدلی. بلې نورې صاحب
اکرام صاحب له تاسو نه مننه موږ هم منتظر یو د افغانستان خلک هم د تسترګې پلاره د چکچيري وکول شي دا جرګه په افغانستان کې د جګړې د پاتره سیدو او د غرض د سولې د ټینګېدو په برخه کې ماسره تمام شي له تاسو مننه بیا به هم له تاسو سره تماسونی سو د لوی جرګې د مشورې لوی جرګې په اړه د ازادي رادیو خبرونه نن مهیروي د غرض د جرګې څلور ورځې دوام کوي د ازادي رادیو په خبرونو کې د جرګې د ورستیو پرمختګونو په باب تاسو شیبه په شیبه خبرو لکه څنګه چې مو مخکې وویل د افغانستان د لوی د مشورتي لوی جرګې د کابل د لوی جرګې په خیمه کې امپایل شوی همدا شیبه بیا هم د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی وینا کوي تر اوسه وینا نه ده پای ته رسیدلې جرګې مخکې د قران کریم په تلاوت سره پایل شو او د هواد ملي سرود وغږول شو او له عمر داودزی وروسته به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی راځي او د جرګې برخوالو ته به وینا اوروي او وروسته به هم د اجندا لمخې د مشورتي لوی جرګې د اجندا لمخې اشرف غنی د لوی جرګې رئیس معرفي کوي د هغه نو وروسته بیا د دې لوی جرګې انکاری کمیټې جوړیږي او کاری کمیټې به وروسته په مختلفو برخو خپل کارونه پیلوي د پنځم متر ورځې به د کاری کمیټې خپل کارونه ته دوام ورکوي او وروسته به خپل نتیجه اعلانوي ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې مخکې مو ویل د دې جرګې تنظیمونکو ویل چې نږدې 3000 ګډونوال د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه په دې جرګې کې رابلل شوي د غرض شاوخوا په سلو کې ډیر شي هم خزینه ګډونوال دي د جرګې تنظیمونکو ویل چې په دې جرګې کې له ټولو د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه شپږ سوه اته نوي ښځې رابلل شوي 1500 ډیر شي هم یوازې ولایتونو څخه دي له کابل پرته دا جرګه لکه څنګه چې مخکې مو ویل یو شمېر لورو په تیره بیا له لسو زیاتو د ولسمشرۍ انتخاباتي ټیمونو د اجرایه رئیس عبدالله په ګډون تحریم کړی ده د جرګې په دننه کې د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی هم یو د جرګې له ګډونوالو د مخکې د ازادي راډیو خبریال مخکې له دې چې دا جرګه پیل شي ورسره غږېدلې و چې دوی په کوم نیت په دې جرګه کې برخه اخیستي سعیدی ورته ویل چې دې جرګې ته د دې لپاره راغلی چې په لومړیو کې غواړي پوښتنه چې دا جرګه په کوم لوري روانه ده که چیرې یو ملي خط یا ملي لوري باندې روانه وي تر اخره پورې به پکې کینی کنه له جرګې به لکه د نورو په شان چې تحریم کړی دی هم راووزي اجمل تورمان ورسره مرکه کړې ده مرکه به واورو
اوس د لوی جرګې په تالار کې ناسته یم تحریم کوونکی نه یم اما داسې نظر مې دا ده چې جرګې ته ګورو چې د ملي ګټو په اساس فیصله کول ورسره یو چې د ملي ګټو په اساس فیصله نه کول ورسره نه یو یعنی موږ تصمیم ته انتظار یو
استاسی دغه د جرګې د وخت په اړه مخکله دي د یو شمیر مخالفین لخوا ویل شوې دي د جرګې چې دغه جرګې وخت نو باید یا د څول د هڅو په سر کې جوړ شوی او یا د نتایج لاندې ول د جرګې د وخت په اړه استاسی نظر څه دی د وخت او چې جوړ شي
حکومت دا وایي چې موږ جرګې د دې لپاره دایر کړی چې د صلح اجنډا به معلوم شي د صلح سرنوشت به معلوم شي د صلح ټکي به معلوم شي حکومت دا خبره کوي یعنی مخالفین چې دی اپوزیشن کې دی هغه وایي چې دې وخت نه وو یعنی زه نه پېږم چې کوم وخت وو چې څړی ظاهر کی اوس حکومت وایي دې فارم جاری کړی چې صلح په اړه خبرې کوي هغه اجنډا غنیم چې په ولستلو په کتابچه کې اجنډا لیکلی چې یوازې د دې جرګې بس ټول د صلح په اړه کې نور اجنډا دغان نه څه پکې
هغه تاسو تر اوسه پر اجنډا نه شریک شوی سید صاحب
اجنډا لیکل شوی چې ټول بحثونه په دې جرګه کې د صلح د پاره دي بیا نو فکر کوم چې لاس به جوړ شي ور غني براشي بیا نه به ورکی وروست بیا نو کمیټه تاکل کی یو شل یا د شهر سمو کمیټه تاکل کمیټه بس کوي چې په اخر کې بیا نو داسې معلومی دي چې اجنډا نشي د جرګه دری ورځې نه د سلو ورځې یعنی د فنکشن مې مفشین به خلاص شي
یعنی تاسو په څلور ورځې د جرګه تعقیبوي سیدی صاحب به د اغینو
بیا نو زه تکرار کوم زه پیګم چې زما आवाज پښې کې زه وایم چې زه انتظار یم چې رئیس جمهور څه وینا کوي تصامیم څه ده
یعنی پرانیستون کې غونډه ته ماتل یا سیدی صاحب
یا یا ګوره زه ګورم چې د وطن په ګټه وو فیصله په ګټه وو زه تر اخره پوری دفاع کوم ولاړ یم چې جرګه فرمایشي وو بیان زه نه پاتې کیږم زه د افغانستان دی بچی په سفر
د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی د جرګې یو ګډونوالو لکه څنګه چې د خبرو کې مو واورېدل د جرګې ته ورغلی غواړي پوه شي که چیرې ملي ګټې دا جرګې تعقیبوي نو تر اخره پورې به په جرګه کې پاتې شي کنه لکه د نورو سیاستوالو په څیر دی به هم تحریم کړي تر اوسه له شاوخوا د ولسمشرۍ دولسو ټیمونو دغه جرګه تحریم کړي یو شمېر نور لورو هم تحریم کړي او ویل دي چې په اوس وخت کې د دې جرګې جوړېدل کوم د لپاره کومه ګټه نه رسوي. بیرته به د لوی جرګې تالار ته لاړ شو. تر اوسه پورې د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی وینا کوي. وبګورو چې د وینا په دې برخه کې څه وایي.
لوی جرګای قبلي حداقل شش ماه در بر گرفته به آمادگی. این لوی جرګه رسما یک ماه و ده روز گرفته که آماده شه با همه
بله
ارتباطی گرفته شد و از لحاظ تعداد هم خدمت آن عرض کردم که بزرگترین لوی جرگه است. در تو یک حالت که با فرصت کم بزرگترین لوی جرگه را شما دایر می کنید حتما نقایص می باشه، نقیص های می باشه. اگر در خدمت ما، در عرضی خدمات ما از منعیز دارالانشا کمیسون کمی و کاستی بوده، ما از پیشتان معذرت میخوایم. هنوزم دو سه روز مانده میشه اصلاح کنیم که ما تماس بگیرین مشورایتانه بگوین اصلاح شده میتانه. اما بالاخره ایتو یک جلسه بزرگه که تنظیم میکنیم و ترتیب میکنیم در این ارگانهای مختلف دخیل میباشه
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون د رئیس عمر داودزی خبرې مو واورېدې. تر اوسه پورې وینا کوي ښاغلی عمر داودزی. به افغان ولسمشر اشرف غنی د تریبیون ته راغواړي او ولسمشر اشرف غنی به هم د جرګې ګډونوالو ته خپله وینا پیلوي په څو شیبو کې. البته خو د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به واورو چې د مشورتي لوی جرګې په اړه دوی څه فکر کوي.
زما نوم فیض الله دی، شجدرک اوسیدونکی کابل. لوی مشورتي جرګه زموږ د افغانستان لپاره ډیره مهمه او اساسي جرګه ده، د امنیت د ټینګښت لپاره. او غواړو چې طالبان راشي سولې ته او سوله وکړي د افغانانو سره، او په افغانستان کې یو دایمي او تلپاتې سوله راشي.
نوم زما حجی عمر دی، قندوز اوسیدون که د مشورتي لوی جرګې د پاره اول خو موږ د خدای نه خیر غواړو، بعد د خیره چې په افغانستان کې امنیت او قراری او دغه حکومت برحاله وي. دا خلک چې راټول شوي دي، الله پاک دوی ته توفیق ورکړي چې داسې یوه لاره د حل د خیر پیدا کړي چې د ټول افغانستان د اسلام پکې خیر وي.
نوم شاو شینواره. دا لویه جرګه جوړه شوې د ازمنګ شان غریب خلک خورتپته مدي چې خدای به سوله راولي. خو تر څو پورې زه خپل فکر کوم افغانان خودخوا دي، د هر چا خپله ګټه چې پکې نه وي سوله نه مني. هر چا چې ګټه نه وي سوله نه مني. اوس دا کوم خلک چې دلته غونډ شوي، دا به هم یو شی یي او به بل شی یي. قاطع خبره په دې کې نشته چې ویې جره دا سوله ده وشي.
د کابل د سلطنت خارانو خاریانو نظرونه د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په باب ده چې دا لوی جرګه به د سولې د ټینګېدو لپاره څومره مؤثره وي. په دې اړه خپل نظریات را سره شریک کړل. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې تر اوسه پورې را سره یاست. دا خبري پوخخ مو ټول په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې یا په تالار کې د مشورتي لوی جرګې جوړېدو ته ځانګړې شوې ده. همدا شېبه بیا هم د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر عمر داودزی وینا ګمانم چې پای ته ورسېده. او اوس افغان ولسمشر اشرف غنی وینا پیلوی پیل کړه.
د افغانی ټولنې د هر نسل او هر قشر څخه انتخابي استازي دلته د لوی جلګې په تالار کې د یو با عزته چتر لاندې را ټول شوي دي. ښه راغلاست په لیوو راغلئ. ارزگان، بادغیس، بامیان، بدخشان، بغلان، بلخ، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، تخار، جوزجان، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غزنی، غور، فاریاب، فرا، کابل، کاپیسا، قندوز، کندهار، کنرها، لغمان، لوگر، ننگرهار، نورستان، نیمروز، هرات، هلمند، وردگ، ولایات پر افتخار کشور عزیز ما. هر یو هم اماد زلی او پوتایی او پا گده دده عظیم ملت استازی خراف لاست. کتگوری های شامل جرگه: اعضای شورای ملی افغانستان دوره ابدوم مبارکتان باد. اعضای محترم شورای ولایتی که زحمات نهایت زیاد کشیدن و این جرگه معظم مدیریت کردن، از هر کدامتان تک تک و از همتان جمعا تشکر. اعضای شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان جناب کشاف صاحب و طول علمای محترم، نمایندگان اتحادیه‌های حقوقدان و انجمن وکلای مدافع، نماینده های احزاب سیاسی ثبت شده، نماینده های اشخاص دارای معلولیت جنگی، از هر کدامتان تشکر و تعهد مایی است که به هر خانواده جنگ دیده گوش میتیم و عهد غمشان خود شریک میدانیم. نماینده های حرکت مردمی صلح هلمند، لطناک و بخونم جارسم. نماینده های خانواده های قربانیان جنگ 18 ساله گذشته، نماینده های خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی، نماینده های با افتخار سکا و اهل ونود افغانستان، نماینده های کوچه‌ای افغانستان، نماینده های متخصصین افغان مقیم خارج، نماینده های مهاجرین افغان در ایران، نماینده های مهاجرین افغان در پاکستان، مکبستر گلاریو تاسی طول مهاجرین بیا به مهاجرین و نوستی او برتد وطن خیلی ترازد. نماینده های نهادهای علمی و اکادمیک، نماینده های نویسندگان و شعرها، نماینده های هنرمندان، نمایندگان ورزشکاران، از هر فدراسیون یک تن به شمول برد کرکت و قهرمانای کرکت و فوتبال خود خوش آمدید میگیم.
افغان ولس مشر اشرف غنی ده چې د مشورت لوی جرګې ګډونوالو ته خپل وینا اوروي.
برای صلح به شمول خانم اول، نهادهای مدنی و سازمانهای اجتماعی، نهادهای ملی و مدنی جوانان، زوان رهبران، توانمند خزه او د ټولنې معزز اینی علما او سپینگیری وینم او جناب استاد، جناب حضرت سالیس، جناب قاضی القضات، جناب کشاف، جناب غزنفر، پول نور مشران، جناب دکتر سیما سمر، ده هر یو نوم نخلم، جناب مسلم یار، جناب ارغندیوال، او خاصتا اما دیر خوب رو جناب استاد دانش او جناب دیقانپور صاحب که ده شورا معفتی رئیس ده ده کابینه محترم غری او نور طول ده مجلس که لحضورنم من نگم دازمال پاره ده ویان او خوخی زایده چې د ټول افغانستان څخه د ولس 3200 استازي د یو با عزت چتر لاندې طالبانو سره د مذاکراتو د حدود او چوکاټ ټاکلو په خاطر سره راټول شوي. نن د ټول ملت سترګې د سولې دغې عظیمې مشورتي جرګې ته دي. تکرار کړو، نن د ټول ملت سترګې د سولې دغې عظیمې مشورتي جرګې ته دي. هر افغان تاسې باندې اعتماد کوي چې د افغانستان راتلونکی تاسې په خپل تدبیر، په عقل او په درایت سره او وطن سره په ژمنې وټاکئ، او زه تاسو باندې مطلق اطمینان لرم. حرمتلی قوم، بویوکلرې، وکیللر، آپاسینګلرلر، اناغلر، ویاش یګیتلر، تنچیکلیک مصلحتی لوی جرګه ته
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې ته افغان ولسمشر اشرف غنی وینا کوي. له کابل د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي هم را سره د ټلیفون په لیکه د اعظمي صاحب خبرونه ته راغلست. اشرف غنی په خپل وینا کې دغه د سولې مشورتي جرګه مهمه وبلله او ویل چې د ټولو خلکو سترګې هم دې جرګې ته ور اوړي. د طالبان سره تر اوسه خبرې نه دي پیل شوې. د افغانستان دولت ونتوانه چې هغه 250 کسیز پلاوی هلته واستوي، نو دغه جرګه او طالبانو هم خپله دغه جرګه نمایشي بللې ده. دا جرګه به څومره موثره وي ستاسو په نظر؟
ډېر مننه ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې جرګې کې افغانان ویشل شوي دي، ځینې مثبت ګڼي، ځینې منفي ګڼي. غټ مشکل د دې د لوی سره دا دی چې د نوم سره د مشورتي جرګه، کله چې د سولې جرګه مشورتي سي، نو دا یو اگزیکټیو یا داسې یو څنګه نه لري، تاثیر نه لري چې هغه د اجرایوي بڼه ولري. یو دا مشکل دی. دوم دا دی چې د کمپاین وختونه دي، په همدا خاطر باندې انتخاباتي ټکټونو اکثریت او همدارنګه سیاسونو په کابل کې، حتی د دولت خپل غړي ډاکټر صاحب عبدالله د رئیس جمهور غنی د دولت شریک دی، هغه دا غونډه تحریم کړې ده. او عمده دلیل دا دی چې په دې کې مثلا د داسې ویل کیږي چې دا د کمپاین لپاره د هیرسن وخت پر اساس دی. مګر د بل لور کوټو کتلای شي، هغه دا دی چې ارګ غواړي چې دا وشي چې دا یو ډېر جامع غونډه ده، د هر افغان استازي پکې کې لیدل کیږي یا د ټول افغانانو نمائندګي کولای شي. تاسو ولل چې رئیس جمهور غنی د هر قوم د هر دلی د نمائندګانو نوم مشخص واخیستی، چې په هغه کې د سپورت څخه نیولې تر مهاجرینو پورې، هنرمندانو پورې، د ټولو نوم یې واخیستی.
مګر اعظمي صاحب، خبره دا ده چې په افغانستان کې تقریبا له هر چا نه پوښتنه وکړي ټول سوله غواړي، یعنی په دې معنا چې 99.9% خلک سوله غواړي. نو ضرورت دې ته څه و؟ افغان ولسمشر یا چارواکو هم په دې پکراتو کراتو ټینګار کړی چې له طالبانو سره که موږ سولې ته زو بې قید و شرط زو، مګر د سولې موافقه بل قید و شرط سره وي. تر اوسه د طالبانو سره خبرې پیل شوې نه دي. لمخکې دوی څه غواړي دغه جرګې تر لاسه کړي؟ آیا سره کرخې غواړي طالبانو ته کېږدي؟ خو په هغه صورت کې خو بیا هم د سولې پروسه سختېږي نه؟
زه فکر کوم چې دا به دا مشورتي جرګه یا د سولې جرګه به هغه وخت لا بهتره وای چې په دې کې اول طالبانو سره خبرې شي وای، بین الافغاني ډایلوګ مخکې تللی وای، بیا هغه کې طالبان ته هم دعوت ورکول شوی وای، او د تفاهم نه وروسته بیا طالبانو په کې ګډون کړی وای. نو د دې د فیصلې واسه چې بحث ته برکیږي، دا به ټول خواو ته قابل د قبول وای. مګر زه فکر کوم اوس باغ تاثیر ونه لري. یو دا په کور کې تاثیر نه لري، په د باندې مثلا نړیوال ټولنه هم د دې لوی جرګې ډېر حمایت نه کوي، ډېر راضي نه ده. مثلا اول باید مذاکرات شروع شي، رئیس جمهور غنی باید اکلن یو پلاوی واسطه د طالبانو سره مذاکرات ته، او دی باید سپویلر یا مثلا داسې ونه وسیږي چې دا هغه هڅې چې د سول د پاره کیږي هغه خرابې کی، او اوس چې پر رئیس جمهور غنی باندې او پارک باندې دا اتهام دی چې دوی د طالبانو سره کوم غونډه چې کېدل په دې کې سیاست ولوبو، سیاست څخه کار واخیستې، او یو سیاسي لوبه ورسره وکړل چې دا غونډه لغوه کړل. نو پر ارګ باندې ډېر زیات فشار دی. نه واځي د کور دننه سیاسونو د خو بلکې د نړیوال ټولنې د خو.
بله اعظمي صاحب، تاسو سره اوسې د اشرف غنی د وینا برخه یو برخه باور چې کوم مهمه برخه لمون نه تیر نشي پرې د چاوردون کې هم خبر شي، بیا به هم تاسو نظر واخلو.
افغانستان لپاره چې په سیمه کې پایدار سوله ولري مسیر معلوم او مشوره ورکړي، ترڅو وکولای شو په ګډه د خپل ظرفیت څخه د هیواد د ترقی او سوکالی لپاره ګټه پورته کړو. زما د تاسې خادم او د افغانستان دولت لپاره یوې پایدار سولې ته رسیدل مهمترین او حیاتی لومړیتوب دی. د هیواد د وسلوالو قواو د اعلی سرقمندان په توګه هر سهار امنیتی راپورونه لولی. جناب ډاکټر صاحب، جناب لوی درستی صاحب، وظیفه باند دفاع و داخله پول په دې کې شامل دي. د زړورو امنیتی او دفاعی ځواکونو د تپیانو پوښتنې ته ورځم، یا د ملکي وګړو پوښتنې ته ځم چې په انتحار او انفجار کې تپیان شوي دي، یا د خپلو ویاړلو امنیتی او دفاعی ځواکونو د شهیدانو کورنۍ سره ګورم. کوم درد او رنج چې زموږ کورنۍ لري، دغه درد هر ورځ احساسو. هغه درد چې په شغنان کې د سردار کورنۍ، یا په هلمند کې د صفی الله یتیمان، او یا په ننګرهار کې د زړور کورنۍ، او یا د تبسم پلار کوم درد تیروي، زه په دې هڅه کې یم چې څنګه کولای شم دغه ټولو مظلومو افغانانو ته د درد دوا شم. د غم دا درون بار مې هر وخت کوګو بار دی. مجبوریم چې فصل امنیتی گزارش نه زله کې مې تیګه کېدم او مغزو کې مې پولاد کېدم. زکه تاسې د دې لپاره نوم ټاکلی چې زه وزاړم یا ننوات وکم، تاسې دا مسؤلیت راکه چې دا خاوره جوړه کړم. زه پوهیږم چې دا ملت له دین او وطن څخه په دفاع او په خپل هیواد کې د دایمي ثبات لپاره تر دې زیاترو قربانیو صبر، تحمل او زغم ته آماده دی. خو زه د هیواد د لومړي مسؤول او خادم په توګه له لومړي ورځې څخه د دغه بدبخته جنگ او تحمیل سوي جنگ له قیمت څخه خبر یم. گپ شما نیستید، برای کمیتا شما گپ میزنید، در کمیتا شما گپ میزنید، در کمیتا شما گپ میزنید. پدې خبریم چې د جنگ دواړه غاری کورنۍ څومره لوړه بیه پرې کوي.
دایمه صاحب افغان ولسمشر اشرف غنی د جرګې ګډونوالو ته وای نه کوي. همدا شپه مو واوریدل چې جرګې له تالار څخه یو څوک غواړي چې د خبرې قطع کړي، خو اشرف غنی هم ورته وویل چې تر اوسه پورې د وخت نه دی رسیدلې، په کمیټو به جوړیږي، په کمیټو کې خپله خبره کولای شي چې هر څه غواړي، خو د وینا دې نه مختل کوي. بیا هم د اشرف غنی وینا ځینې برخې به واوري، خو بیا هم اعظمي ته ورزو. اعظمي صاحب، داسې ډیر تکرار شوی دی په دې وروستیو کې، موږ شاهدان یو چې یو چارواکی په تیره بیا افغان ولسمشر چې کله خبرې کوي وینا یې مختل کیږي، ولې دغه آداب تر اوسه پورې موږ نه مراته وو؟
زه فکر کوم دا یو خدا کې دلته چې سیاسي جنبه شاید ولري، یا ځینی افراد مثلا داسې یو څوک راستولای چې په دې غونډه کې د رئیس جمهور د خبرو اخلال وکړي، یو دا مسله کې دلته چې دوم دم کېدلی شي چې دا کوم سیاسي جنبه ونه لري او باوجود چې مثلا په ارګ په دې کې په دې دغه افراد چې کوم جرګه کې چې ګډونوال قبول ده د دولتي د سولسته تیر شوي دي چې په دې مطمئن اوسي چې څوک رانسي چې هغه د نظام یا د رئیس جمهور غني د پالیسۍ مخالف وي، مګر دم کېدلی شي چې څوک یو اساسي مشکلات ولري د رئیس جمهور غني د طریقې سره د سولې باره کې، نو خپل شکایت او یا مظاهره په شکل باندې په دې غونډه کې ولړیږي او بیا هغه کوي مخلالوي، نو دواړه کېدلی شي. خو زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه دا ده چې رئیس جمهور غني باید دا هڅه وکړي او دا باید په عمل کې ښکاره کړي چې رښتیا هم د سولې غواړي او د سولې کمی هڅه چې روانې د هغې دپاره د حمایت یې وکړي د دې پر ځای چې خنډو ته جوړ کړي. کله چې دا اوسي زه فکر کوم ولس په پرده باندې باور لا هم زیات شي، بیا به دغه سیاسي ویناو ته ډېر ضرورت هم نه وي چې دی وکړي، ولس به خپله دی ویني چې واقعا رئیس جمهور غني د سولې دپاره کار کوي او حمایت به کوي. مګر زه فکر کوم اوس اکثر افغانان په دې فکر کې دي چې ارګ یا رئیس جمهور غني د سولې د ځینو هڅو لپاره د خان ګرځېدلی دی او ټوله مشکل دا دی چې د رهبریت مسله ده چې باید په سوله کې رئیس جمهور غني یا ارګ پر بل چا باندې باور نه کوي او غواړي چې دا پروسه باید
د دې تر رهبری لاندې. بلې، اعظم صاحب، تاسو خپل د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز یو مسؤل یاست. د افغانستان د جنگ جغرافیه له نږدې ګوري چې په افغانستان کې وضعیت په څه ډول دی. د افغانستان له نیمې برخې څخه ویل کېږي چې له نیمې برخې زیاتې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې دي. د هم تر اوسه پورې نه پوهیږو چې د دغو سیمو څخه آیا دغه لویه جرګه کې څومره ګډونوالو ګډون کړی. طالبانو په خپله دا لویه جرګه یوه نمایشي بللې ده. دغه د خلکو استازي راغلي دي، څلور ورځې د کابل د خیمې لاندې د لویې جرګې تر خیمې لاندې ممکن سره راټول شي، فیصلې وکړي. دوی ځي یو فیصله به نهایتا وکړي، خو بیا هم د افغانستان هغه سیاسي قشر یا هغه چې زورواکي یا هغه چې یو وزن لري ممکن لکه چې وشه دا جرګه تحریم کړي ده، بیا هم د سولې په لاره کې خنډ پیښ کړي او د دغه جرګې نتیجې ونه مني، په یو شکل سره بیا هم د دغه جرګې نتیجه ممکن ماسره نه وي. بله اعظمی صاحب، سره مو تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې ښاغلی اعظمی سره مو ټلیفوني اړیکه پرې شوې ده. یو څه ستونزې هم معمولا په دغسې لایف خبرونو کې راولړیږي. د بیرته به بخنه غواړم د کابل د لوی جرګې تالار ته لاړ شو. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق او نور خبریالان هم هملته دي، له نږدې د لوی جرګې جریان څاري. خو تر هغې مخکې به بیا هم ستاسو نظرونه د دغې مشورتي لوی جرګې په باب واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پریښي دي.
د کابل د نوبار ولسوالۍ د کندانو د علاقې څخه خبره کوم. د لو جرګې په باره کې افغان پرېږدم، خدای دې وکړي چې خور یې کړي او ټول افغانان یې واوري. لو جرګه په هیله کوو، غوښتنه لرو، خدای دې وکړي چې د افغانانو په نمایندګي او د غني په نمایندګي کار وکړي او د نظام په نمایندګي، داسې نه چې د عمران خان فرمایش پراکي یا د خمونی د ایران فرمایش پراکي یا د خلیلزاد وای موقت حکومت یې راځي، بیا دې نظام خراب شي، زموږ عزتمن خلک دي کینه او پنجاب ته مجبور شي او د ایجنټانو جوړ نه شي. ځینې
زه د زابل ولایت خاکم کول وسالي خو هغه صفه نه کېم. نو جرګه چې دایریږي د فکر نه کوم چې دا خبره دې ګټورې وي، ولې په خاطر دې شي طالبانو ساکي کوم خلک یا نه بل شي دي. حتی به ګټې ورته وري وایي چې طالبانو منطقي خلک وایي د حکومت هم وایي لا نظر وشته او فکر رسیدلی وایي.
د ازادي راډیو څو اوریدونکو چې د ازادي راډیو په سپټون کې ماشون کې د لوی مشورتي جرګې په باب خپل نظرونه هم پریښیو. کور مو ودان تخنیکي همکار مو شرکه وي چې تر اوسه پورې مو له کابل سره اړیکه بیرته نه ده ټینګه شوې، خو بیا به هم د مشورتي لوی جرګې ځای ته لاړ شو. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه کې بیرته وصل شوی دی. شفق صاحب، موږ د اشرف غني د وینا ټولې برخې وانه ورېدې که تر اوسه پورې تاسو د وینا تعقیب کړی وی؟ مهم ټکی تر اوسه څه دی؟
سلام علیکم جناب نوري صاحب، تاسو د ازادي راډیو څخه اوریدونکو ته بلی محمد اشرف غنی په مختلفو مسایلو باندې خبرې وکړلې، عام له اسلامي ارخه د جرګې په اهمیت او ارزښت خبرې وکړې، او هم په عنعنوي لحاظ باندې د لوی جرګې په اهمیت او ارزښت او په تاریخي لحاظ باندې د جرګې په ارزښت باندې خبرې وکړې، او دغه راز د جرګې له ټولو غړو څخه مننه وکړه چې دوی له بېلابېلو سیمو څخه راغلي، په تېره له ناامنو ولسوالیو څخه راغلي. او ده وویل
شفق صاحب دغه برخه مو واوروله، اورېدونکو ته که نور داسې کوم مهم ټکي ویلي وي؟
دغه تر څنګ جمهور رئیس غني په اتحاد او اتفاق باندې خبرې وکړې، او ټینګار یې وکړ چې تاسو اتحاد او اتفاق ته سیم ونیسئ، د سولې پایدار سولې لپاره هلې ځلې وکړي، او خپل نظرونه او خپلې مشورې په آزاد ډول باندې ووایاست. ټینګار یې وکړ چې له شخصي منافعو نه ملي منافعو ته ګټه اهمیت ورکوي او لومړیتوب ورکوي، او هغه کسان چې په یو ډول سره د ده په خبره نفاق تلمن وهي خپلو شخصي ګټو پسې ګرځي، هغه ته ډېر اهمیت او ارزښت مه ورکوئ. نو په دغه مسایلو باندې څه خبرې کړي او خبرې اوس هم روانې دي.
بل ډېر مننه نصیب شفق، تاسو سره بیا هم تماسونه سو، بیرته مو له کابل سره اړیکه ټینګه شوې ده. اعظمي صاحب کلن راته وې ډیر وخت نه لرو، خبرونه مو په ختمي دوه چې دغه جرګې نتایج ته تاسو څومره سترګې په لارې یا شو څومره به د سول لپاره ګټورې وي؟
زه خو ډیر خوشبینه نه یم، چونکه دا جرګه لکه جمهور غنی چې په اتحاد او اتفاق باندې دغه کوي اصرار کوي، مګر دا جرګه د دایره ول خپل افغان سیاسون ویشل دي، او هر هغه باید ونسی کوم چې افغانان نورم سره ویشي. او زه فکر کوم چې کچیر افغانستان کې سیاسون او دولت سره ویشل اوسېږي، د دې نه فایوازي مذاکرات کې طالبان وړي، او دا زموږ موقف لا هم ضعیف کوي. هر هغه څه باید موږ خودداري وکړو کوم چې موږ ویشي، او موږ موقف ضعیف کوي. نو زه فکر کوم د دې جرګې د پاره مخکې نه مخکې باید په کور دننه کې ډېر زیات کار سوی وای، کورنۍ کار سوی وای، ارګ داسې یو جرګه دایره کړی وای چې رښتیا هم پر دغه مصارفو باندې هر ځای او رښتیا هم د سولې سره کومک کړی وای. متاسفانه زه دا پکې اوس نه وینم.
کور مو ودان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي، له تاسو سره به بیا هم تماس ونیسو، د جرګې په اړه د وروستیو پرمختګونو په باب بیا هم ستاسو نظر واخلو. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، تر اوسه پورې مو په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د مشورتي لوی جرګې جریان اورید، له مختلفو لورو مو تر اوسه پورې د جرګې خبري پوښښ ته ادامه ورکړه. بیا هم بل خبرونه مو بیا هم د همدې لوی جرګې په باب ترخی لایف خبرونه د پسو شیبو کې زما بل همکار پیلوي. خو له ازادي راډیو سره اوسی د دې جرګې له وروستي حاله مو خبرو زنوري اسنوري، تاسو اجازه غواړم تر څو چې زما بل همکار سړیو ته راځي او د دې خبرې پوښښ ته دوام ورکوي. تر اوسه پورې هم افغان ولسمشر اشرف غني د جرګې ګډونوالو ته وینا اوروي. کابل کې د مشورتي لوی جرګې په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه اوري. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، زه نور یاس نوري نور له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقي ته سپارم چې راتلونکي یو ساعت له تاسو سره د صدیقي صاحب خبرونه تخره خلاص.
نوري صاحب تشکر از شما، مانده نباشین.